شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان ولسمشر وایي هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي. نوموړي دا خبره نن په کابل کې د یوې وینا پر مهال کړې ده. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اندرا اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د پرون راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 وسله وال وژلي. په کونړ کې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو کاندید وایي چې تېره شپه یې په نرنګ ولسوالۍ کې پر مېلمستون حمله شوې او درې خپلوان یې په ډزو وژل شوي. او اندونیزیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په هغه ټاپو کې چې وروستۍ زلزلې او سونامي له امله لږ تر لږه 322 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، د ژغورنې او د لومړنیو موادو د رسولو په چارو کې ورسره مرسته وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبه د ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 وسله وال وژلي او 6 تنه نور ټپیان کړي. دفاع وزارت نن سهار په یو خبر پاڼه کې ویل چې په تیرو 40 ساعتونو کې دفاعي او امنیتي ځواکونو 13 ګډ تاروسي او تصفیوي عملیات، 104 ځانګړي کومندوي دندې او 10 هوایي بریدونه ترسره کړي. دفاع وزارت وایي دا عملیات د ملي اردو ځواکونو لخوا د هلمند، ننګرهار، نیمروز، سرپل، بدخشان، غزنی، کندهار، لوګر، کندوز، هرات، بغلان، بدخشان او روزګان په ولایتونو کې شوي. د دفاع وزارت د خبر پاڼې د اعلان مخې تر ټولو درنه مرګ شوبله د هلمند په نادلي، نوزاد او د لشکرګاه ښار اړوند سیمو کې وسلوالو ته وختي چې په وینا یې 40 تنه بوشل شوي. په خبر پاڼه کې همدارنګ ویل شوي چې په ننګرهار کې د 15 داعش وسلوالو په شمول 12 تنه وسلوال وژل شوي. د حکومت مخالف وسلوالو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په کونړ کې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو کاندید وایي چې تېره شپه یې په نرنګ ولسوالۍ کې پر مېلمستون حمله وشوه او درې خپلوان یې په ډزو وژل شول. قاري عطاولا صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي نږدې خپلوان وو چې په انتخاباتي کمپاین کې ورسره همکاري کوله. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم دغه پېښه تایید کړه، خو ویل تر اوسه معلومه نه ده چې دا حمله چا کړې. له کونړ څخه د درې مېرمنو په ګډون 1.5 کسانو ولسي جرګې ته ځانونه کاندید کړي دي. په فاریاب کې له وچکالۍ ځپلو او په دې ولایت کې د انکشافي پروژو د تطبیق لپاره جمهور ریاست د نوو مرستو اعلان وکړ. لارک څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان ولسمشر اشرف غني پرون د فاریاب له والي نقیب الله فایق سره په کتنه کې د کرنې وزارت ته سپارښتنه وکړه چې فاریاب کې راغه کسانو سره چې وچکالۍ زیانمن کړي د 15,000 ټنو غنمو مرسته وکړي. اندونیزیا له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په هغه ټاپو کې چې وروستۍ زلزلې او سونامي ځپلی دی، د ژغورنې او لومړنیو موادو د رسولو په چارو کې ورسره مرسته وکړي. د اندونیزیا ولسمشر یوکو ویدودو ویل ژغورونکي په عاجله توګه درنو وسایلو ته اړتیا لري چې د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې د بند پاتې شوو ژوندیو کسانو پسې کیندنې وکړي. درې ورځې مخکې د ریخ تر په کچه 1.5 درجې زلزلې او سونامي د سولاویسي ټاپو وسپ. د اندونیزیا ولسمشر دغه راز وویل چې سیمه د سون موادو، برېښنا او د خوراکي موادو له کمښت سره ځکه مخامخ شوي چې اکثره دوکانونه د دغې طبیعي ناورین له امله تړل شوي دي. په دې پی زلزله او سونامي کې 322 کسان وژل شوي. په عین حال کې کارګرو نن د سلګونو قربانیانو د ښخولو لپاره قبرونه وکیندل. تر ټولو زیات کسان د دې ټاپو پاولو ښار کې وژل شوي. د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر د سیمې مشر وایي چې هندي ځواکونو د کنټرول لاین له اخوا پرون د ده په هیلیکوپټر په ډزو ویشته. د آزاد کشمیر صدراعظم فاروق حیدر خان په یو بیان کې وویل چې د هند پوځ ډزې وکړې څو داسې وښیي چې پاکستان د دوی له هوایي قلمرو څخه سرغړونه کړي. خان ویل کله چې دغه ډزې وشوې د ملکي هیلیکوپټر د دوی په خپل هوایي قلمرو کې و. د هند پوځ ویان ډګرمن دیوندر آنند تایید کړی چې هندي ځمکنیو ځواکونو پرون مازدیګر پر دغه هیلیکوپټر ډزې کړې وې. دا هغه په وینا دی پاکستاني هیلیکوپټر د هند تر کنټرول لاندې د جمو کشمیر په پونچ سیمه کې د کنټرول د کرخې په اوږدو کې د هند له هوایي قلمرو څخه سرغړونه کړې وه. خان ته په دې پیښه کې چې ښایي د دواړو هیوادونو اړیکې لا کړکېچنې کړي زیان نه دی رسېدلی. ایرانی دولتي رسنۍ وایي چې ایران په سوریه کې پر هغه سختدریزو وسلوالو چې په ایران کې د وروستۍ حملې مسول بلل شوي څو بالستیک توغندي ویشتي دي. په حواس کې د سپتمبر په 22مه پر پوځي پریډ د حملې په نتیجه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او له شپیتو زیات ټپیان شوي وو. د ایران د فارس نیوز خبري اژانس رپورټ له مخې د ایراني مزایلو په دې حمله کې چې د سوریې په ختیځ د البو کمال په سیمه کې یو کم په نښه شوی و یو شمېر سختدریزي وژل شوي. تهران ایرانی عرب بلتون غوښتون کې د احواز د حملې مسول بللی خو د اسلامي دولت ډلې یادایش هم مسولیت پر غاړه اخیستی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواک رسمي ویبپاڼې نن دوشنبه خبر ورکړ چې په دې حمله کې د هغه کسانو مقر په نښه شوی و چې د احواز تروریستي جنایت مسول بلل شي.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل کولای سي چې دا خبرونه او زموږ نور راپورونه او تحلیلونه پر د ازادي راډيو پر ویبپاڼه هم وګورئ. پته مو د ازادي راډيو .com یا ازادي راډيو .org. د افغانستان ولسمشر د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ ته په اشاره ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي.
بدانین که کاری ده که مردم از این خواب کرده میتونه، هیچ مرسنری خارجی در این کار کرده نمیتونه و بر مرسنری خارجی در این خواب هیچ وقت اجازه داده نخواهد.
نور راپورونه هم لرو. ترڅنګ به په نړیوالو مسایلو کې دا واوري چې ایران په سوریه کې د لری واټن وشتونکو میزایلو برید کړی دی. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام هم لرو. اورېدو ته یې بلنه درکوم. مشغله زده رادیو اوری ورسو د خبرونی د سر موضوع ته. د افغانستان ولسمشر د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ ته په اشاره ویلي چې هیڅ چاته په اجازه ورنه کړی چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي. تر دې وړاندې د افغانستان مشرانو جرګې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او هغه د افغانستان د خلکو په ګټه نه وبلله. بلک واټر خصوصي جنگي امنیتي کمپنۍ د افغانستان د جګړې د سپارلو په اړه تازه اندېښنې په داسې حال کې را پیدا شوې چې په دې وروستیو کې د بلک واټر کمپنۍ مسؤول د افغانستان یو خصوصي تلویزیون سره په یو مرکې کې ویلي و چې د افغانستان د جګړې د ژر پای ته رسولو غوره لار د دغه جګړې خصوصي کول دي. په دې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام د ولسمشر وینا تعقیب کړې ده او جزئیات راټول کړي دي چې هم د اوسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دي. اکرام صاحب، خبرونې ته شرغلې چې د ولسمشر د وینا د جزئیاتو په اړه اوریدونکو ته وایست چې ولسمشر پر کوم مسایل باندې ټینګار کړی دی.
ډیره زیاته مننه فریبا جان. لکه څنګه چې تاسو وویل، وروسته له هغه چې د بلک واټر په نوم یوې خصوصي امریکایي جنگي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې د سپارلو مسلې په افغانستان کې اندېښنې راپورته کړې، نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی که څه هم په واضح ډول دغه مسله یاد نه کړه، خو یې ویل چې هیڅ بهرني مرسنریز یا خارجي مزدورانو ته به اجازه ورنه کړل شي چې د افغانستان په امنیت کې دخالت وکړي او د افغانستان امنیت ورته وسپارل شي. افغان ولسمشر غنی چې د افغانستان خروالانو په دریم ملي کانفرنس کې خبرې کولې، ل خروالانو غوښتل چې باید د خارونو د امنیت ساتنې په برخه کې ولسی خلک را شریک کړي، ځکه د خاغلي غنی په باور د امنیت په برخه کې چې کوم امرسته ولس کولای شي هیڅ څوک نشي کولای.
خواهش ما از شورولای محترمیز که در امنیت شرایطان مردم داخل کن. جنگ فعلی مقابل وحدت ملی ما، مقابل قوت مذهبی ما، مقابل تمام ارزش‌های اخلاقی و دینی ما، شهرهای ما باید خود جمع کنند. اما این را بدانین که کار را که مردم از این خواب کرده میتونه، هیچ مرسنری خارجی در این کار کرده نمیتونه و بر مرسنری خارجی در این خواب هیچ وقت اجازه داده نخواهد.
خغلی غنی له افغان ولسخه هم غوښتنه وکړه چې امنیتي ځواکونه سره د امنیت د تامین په برخه کې په ځنګړي ډول د خارونو د امنیت د تامین په برخه کې مرسته او همکاري وکړي. د خغلی غنی خبرې په نورو برخو کې په ځنګړي ډول د خارونو په پراختیا په برخه کې، د خارونو په صنعتي کېدل، د دولتي ځمکو د راګرځولو په برخه کې راټولې وي او خاروالانو ته په بیلابیلو برخو کې لارښوونه وکړي. دا په داسې حال کې چې تازه د بلک واټر د کمپنۍ مسول ایریک پرنس پرنس د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د ژر پای ته رسیدو غوره لار د دغه جګړې خصوصي کول دي. د ویلي چې که د افغانستان جګړه ور وسپارل شي د زرګونو مجهز او تجربه لرونکو پوځیانو پر مټ به د افغانستان پر وړاندې مخالف وسلوالې ډلې وځپي. پخوا تر دې دوه ځله بلک واټر جنګي کمپنۍ لیواله شوې چې د افغانستان روانه جګړه ور وسپارل شي، خو دغه طرحه د افغانستان د خلکو ملي شورا او عامو خلکو له سخت غبرګون سره مخ شوې ده. افغان حکومت او متحده ایالاتو هماغه وخت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو تېره ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوي هم په دې اړه اندېښنه وښوده. دوی ویل چې د بلک واټر په نامه خصوصي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې سپارل د هیواد او خلکو په ګټه نه دي او دغه جرګه به ورسره هیڅکله موافقه ونه کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ویلي چې دغه خصوصي شرکت ته د افغانستان د جګړې سپارل د دې هیواد د بربادۍ او بدمرغۍ لامل ګرځي. د افغان حکومت غوښتنه کړې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په موادو عمل وکړي او د تړون له موادو پرته د نورو مسایلو له رامنځته کولو باید ډډه وشي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت هم دغه خبرې د افغانستان د سولې او ثبات د دښمنانو تبلیغات بللي دي او ویلي دي چې دغه مسله واقعیت نه لري. د پوځي چارو کارپوهان هم د بلک واټر خصوصي کمپنۍ تیر ته په کتلو سره دوی وایي چې په عراق او ځینو نورو هیوادونو کې د دغه کمپنۍ جنګي فعالیتونو ته په کتلو سره د افغانانو ذهنیت له آمدانه دی چې د افغانستان جګړه یا د خصوصي جنګي کمپنۍ ته ور وسپارل شي. بلې فریبا جان،
بلې ډېر زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام. او دوستانو چې د افغان ولس مشر محمد اشرف غني د وینا مهم ټکي راوړل چې مخصوصا د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو په تړاو ویل دي چې هیڅ چا به اجازه ورنه کړي چې دغه جګړه خصوصي کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستان اوس په یو شمیر کابل چاپروس پانو ته غوښتو چې د افغانستان د همدې جګړې د خصوصي کېدو تر څنګ پر نورو مسایلو هم تبصرې او مقالې لیکلې دي. حمید محمد دغه مقالې لوستې او غټ ټکي راخستې دي.
د کابل رسپانو نن خپل اکثره مطالب د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سیو سرګندونو او د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو موضوع ته ځانګړې کړې ده. مسیر رسپانې لیکلی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وروستی اقرار ښیي چې په افغانستان کې روانه جګړه بې ګټې ده، دا ځکه چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دی او پکار ده چې پر هغو تمرکز وشي. رسپانې لیکي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي اوس په خپلو څرګندونو کې دا ومنله چې پاکستاني پوځي جنرالانو او ایس آی د پاکستان د ملي ګټو لپاره د طالبانو ملاتړ کړی دی. رسپانه لیکي چې ښاغلي قریشي دا هم ویلی دی چې طالبان اوس په دې پوه شوي دی چې په افغانستان کې حالاتو بدلون موندلی دی او که چیرې ورته له قناعت هم ورکړی شي نو لرې نه ده چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. دنیا ورځپاڼې بیا په خپله سرلیکنه کې لیکلی دی چې پاکستان تل د افغانستان په وړاندې ناسم سیاست کارولی او د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پر افغانانو سیاسي او پوځي فشارونه راوړي دي. رسپانې لیکلی دی که د پاکستان حکومت پر دغو وروستیو څرګندونو ولاړ وي نو لومړی د طالبانو له ملاتړه لاس په سر شي او له افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړو د تنظیم لپاره د خپل جنرالان نه راستوي. خو هیواد دولتي رسپانې بیا پرته له دې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وروستیو څرګندونو ته کومه اشاره وکړي د زلمی خلیلزاد په حواله لیکلی دی چې طالبان د وسلوالو فعالیتونو له لارې خپل هدف نشي ترلاسه کولی. رسپانه لیکي چې زلمی خلیلزاد وسوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا د افغان سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. رسپانه لیکي چې ښاغلی خلیلزاد په خپلو خبرو کې دې ته هم اشاره کړې چې پخوا به دوی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو لپاره له مخکې شرایط ټاکل، خو اوس د خبرو مخکې شرط ایښودل نه غواړي چې د ده په وینا د خپله لوی بدلون دی. د کابل ځنونو رسپانو بیا د افغان جګړې د خصوصي کولو پر موضوع بحث کړی دی. ملیار من رسپانې په خپله سرلیکنه کې په افغانستان کې د امریکا هڅې ناکامه بللې دي او لیکلی دی چې داسې مهال چې په افغانستان کې روانه وضع ورځ تر بلې خرابیږي، له څو میاشتو راهیسې په واشنګټن کې دا بحثونه روان دي چې د افغانستان جګړه د 100 میلیارډ ډالرو په بدل کې یو خصوصي شرکت بلک واټر ته وسپارل شي. رسپانې لیکي چې بلک واټر په عراق او سوریه کې د جګړې له تجربې سره غواړي د افغانستان جګړه پر مخ بوزي، چې د رسپانې په وینا یوه تېروتنه ده. رسپانې لیکلی دی چې افغان حکومت باید د دې کار په وړاندې جدي مقاومت وکړي او پرې نږدي چې بلک واټر دا قرارداد ترلاسه کړي. ویساو رسپانې بیا د مشرانو جرګې په حواله لیکلی دی چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول به حالات لا خراب کړي او دا د خلکو لپاره دردونکی او د منلو وړ نه ده. رسپانې د مشرانو جرګې د غړو په حواله لیکي چې دوی له امریکا او ناټو سره امنیتي تړون لاسلیک کړی دی، نه له کوم خصوصي شرکت سره. ورسپانې لیکلې ده چې د جرګې غړو له افغان حکومت غوښته ده چې بلک واټر ته د دې جګړې د سپارلو په وړاندې خنډ شي.
سمه خلاصاتي رادیو اوري دوستانو، ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 پر منځنۍ څپه دولس اشپژنوي او د اف ام پر سل اشاره 15 څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. دغه راز کې د انټرنیټ اسانتیا لري، نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر وی پانه هم تکرار واوري او همې په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه او مطالب مو ولولي په مودا ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. له یوسف زادران څخه به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د پکتیا ولایت سوداګرۍ او صنایع خونوای د ګمرکی تعرفو لوړیدو د یاد ولایت سوداګر لستون سره مخ کړی دي. د دغه ولایت سوداګرۍ خونې مشر نصیر عالمیار نن ازادي رادیو ته وویل چې د ګمرکی تعرفو د لوړیدو په خاطر د صادراتي مالونو ډک شاوخه سل موټر په ډنډ پټان ولسوالۍ کې درېدلې دي. نوې دا ستونزه هر ورځ سوداګرو ته له 3 زرو نه تر 5 زرو افغانۍ پورې زیان رسوي. د نوموړي په خبره د تعرفو لوړیدو په بازار کې په نرخونو هم منفي اغېز کړی او د دغه ولایت اوسیدونکي له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د کندوز د کرن ریاست چارواکي وای په دغه ولایت کې د میوه حاصلات 40% زیات شوی دي. د یاد ولایت د بغداري د برخي مسول اسمت الله اتل نن ازادي رادیو ته ویل روان کال د بادامو، زردالو، شفتالو، ناک او انګورو حاصلات د تیر کال په پرتله 2 برابر زیات شوی دي. د یاد ولایت ځینې بغلونکي هم د حاصلاتو د ښه کېدو خبره کوي. خو دوی د خپلو حاصلاتو لپاره د لازم بازار او سړو خونو له نشتوالي شکایت کوي او له دولت غواړي چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د کندوز د کرن ریاست چارواکی وای دا وخت د کندوز لپاره په یو ستر سړخونه کار روان دي چې ورسره بعد د باغ لرونکو ډیر ستونزې هواري شي. کندوز د هیواد په شمال ختیځ کې یو مهم کرنیز ولایت یادیږي چې د معلوماتو لمخې 50% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ لګیا دي او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بې په دې ډول دي. د قزاقي وړو 1.5 کیلو بوجۍ 1,320 افغانۍ، د بوري 1.5 کیلو بوجۍ 1,680 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، د غوړیو 1.5 لیتر ټیم 1.5 افغانۍ، 1 لیتر پټرول په 8.5 افغانۍ او ډیزل په 5.5 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي. $1 پنځه افغانۍ 55 پوله، €1 واټي افغانۍ 50 پوله، انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 70 پوله، سعودي ریال 60 افغانۍ، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستانی کلدار 550 افغانۍ.
لا یوسف زدران څخه په مننه سره دوستانه اوس په یو نړیواله موضوع راوخلم. ایران پر سوریه کې د لری واټن ویشتونکو میزایلو برید کړی دی. دا خبره د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک نن وکړه. رضوان مراد هم دا موضوع تعقیب کړی دی. دا اوس را سره په سټډیو کې دی. مراد صاحب خبرونه تشرح کړئ. کله راته وایي چې ایران څه وایي چې پر سوریه د میزایلو حمله هدف یې څه و؟
مننه فریبا جانې. د ایران سپای پاسداران ځواک چې تر ټولو قوي ترین ځواک دی، ایران د امنیتي ځواکونو د ځواک نن په یو بیان کې ویلي دي چې شپږ لری واټن وشتون کې توغندي چې هر توغندی ده وو د 200 کیلومترو پورې واټن وشتل شي د سوریې په هغه سیمو کې چیرته چې وسلوال لته دي او هغه وسلوالې پکې لمنځه وړي او یې په نخښه کړي دي چې په روسیو کې، په ایران کې، په اهواز ښار کې، په پوځي پرېد په برید کې لاس تر لودا د ایرانیانو خبره ده چې کوي. د سوریې حکومت او دولتي رسنیو تر اوسه پورې دا نه ده تایید کړی چې ایران لخوا حمله شوې ده. خو د ایران ځینو دولتي ټلویزیونونو او رسنیو ځینې عکسونه د دې توغندیو ویډیوګانې خپرې کړي دي چې په هغې باندې مرګ په امریکا او مرګ په اسرائیل له شعارونه لیکل شوي او د قیام او د غراس د ذوالفقار په نامه توغندي چې لرې واټن ویشتونکي دي د سوریې په کولومال ښار باندې ویشتي او ایرانیان وایي چې په کې ګڼ شمېر کسان مړه شوي. تر اوسه پورې خپلواکو سرچینو د مرګ ژوبل او د میزایلو دا موضوع نه ده تایید کړی.
بله، اوس ایران په سوریه کې پوځي حضور لري دا معلومه ده او اوس چې په پوځي عملیاتو کې هم مشکل شوی، نو د سوریه د بحران د پراخېدو په اړه دغه مسلې څومره اندېښنې راپورته کړې دي؟
په سوریه کې د ایران موجودیت ځکه سوریه د حزب الله ایران د حزب الله ډلې لارې او د غراز د خپلو شیعه ملیشو لارې چې موږ تاسو په کې خبرونه هم ورېدلې دي چې ځینې افغانان هم استولې دي د سوریه په جګړه کې ښکېل دي او د پراخوالي په اړه اندېښنې په دې خاطر لا د مخه موجود دي چې اسرائیل ورلمخه په سوریه کې د ایران په اهدافو حمله شروع کړې دي. یعنی جګړه صرف د سوریه په حدودو کې د سوریه پورې نه ده پاتې، لیکن بیا هم د سوریه رژیم د ایران ملاتړ او اوس د میزایلو حمله د سوریه په خاوره کې الته د اسرایل مداخله او روسان هم په سوریه کې د بشار اسد رژیم ملاتړ کوي. اما بیا سعودي او ترکیه هغه ملکونه دي چې دوی د هغه ډلو ملاتړ کوي چې د بشار اسد خلاف جنگيږي. نو جګړه کې لادمخه نه یوازې ایران بلکې اسرائیل، سعودي عربستان او روسیا ښکل شوي دي، او ملګری ملتونو په بار بار دا خبره د بشري حقوقو ډلو کړې ده چې د دې جګړې د پراخوالي لپاره اندېښنې اوس تر بل هر وخت زیاتې دي چې دا جګړه د سوریې له حدونو وځي او اسرائیل یا د منځني ختیځ نورو سیمو ته خپره شي.
ډېره زیاته مننه کوم رضوان مراد.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
آزادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ اخلاص د رادیو اوري وس په ورسو هلمند ولایت د هلمند د ګریشک د برېښنا د فابریکې کارونه په ټپه ولاړ دي. د ازادي رادیو د سیمیز خبریال د راپور له مخې له یوې هندي کمپنۍ سره د دغه برېښنا کور د جوړېدو په قرارداد اووه کاله تیریږي، خو تر اوسه یوازې یوه خونه جوړه سوې ده. زموږ خبریال وایي د برېښنا د بند په نوم د دغې فابریکې کارونه له شپږ میاشتو راهیسې په ټپه ولاړ دي، او هغه هندي انجینران چې د دغې فابریکې د رغولو کارونه یې پر مخ وړل له سیمې تللي دي. د هلمند چارواکي وایي د IPL په نوم پخوانی شرکت د دغه فابریکې د رغولو توان نه درلود، ځکه قرارداد اوس له یو ترکی شرکت سره کړی دی. په اړه د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی په تفصیلي راپور کې اورو.
عبدالوکیل د ګریش د بندبار کې د برښنا د فابریکې د کارونو په اړه معلومات راکوي. دی د دریم توربین د ولاړو کارونو په اړه غوسه ښکاري. عبدالوکیل چې د تیرو دوو کلونو راهیسې په ګریش کې د برېښنا د چارو امیر دی وایي نږدې شپږ میاشتې کېږي چې هندي انجینران نسته او د ګریش کې د برېښنا د فابریکې د ترمیم کار او د جوړونې چارې په ټپه ولاړ دي.
نو دوی نه وایي چې ولې مو دا کار نه
دوی کارونه ول د دغه دی چې په کات یو کال بعد معلوم سي.
په 2011 میلادي کال کې د ګریش د برېښنا د فابریکې د رغونې لومړی قرارداد د اوبو او برېښنا د وزارت او یوې هندي کمپنۍ ترمنځ امضا شوی دی. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د دوو کلونو په موده کې باید د دوو پخوانیو توربینونو د ترمیم د کارونو تر څنګ د یوه نوي توربین د نصب چارې هم چې سیستم او غار و 50 کاله وړاندې جوړ سوي ول تمام سوي وایي چې لا نه دي بشپړ سوي. د ګریش د برېښنا امیر عبدالوکیل وایي په نږدې اووه کلونو کې د هندي کمپنۍ لخوا د دریم توربین یوازې یو غار پاک سوی دی او په کت یوه خونه چې په ښکاره د تاویل خانې کار ځینې اخیستل کېږي جوړه سوې ده.
دغه د نوي توربین ځای دی. دغه کار دوی کړی دی چې تقریبا د خټو ډاکو دغه ځای دوی پاک کړی دی. دا د توربین تنورې ورکشته کړی او بیا یې شاوخوا ځینې بندې کړي. دغه کار دوی په 54 کاله کړی دی. کار خو موږ چې هر څه علي ځلې کړي چې څېړنې وکړو نوي بریالي سوي چې په څه شي په باره کې ځنډیږي. دا زموږ کار. امنیت شته، سهولتونه دوی ته برابر دي. دوی راسی تقریبا یو درې څلور میاشتې تیری کی بیا خلکو ته وادي ورکو. خلک راسی د دوی هر څه حمایت کوي پر دې برابر باندې چې د امنیت پر برابر دوی ته هیڅ مشکل نسته. بیا هم دوی بیرته ولاړ سي، بیا هم چې موږ پوښتنې کړي دي شرکت ته ولاړ سي درک نه معلومیږي.
د برېښنا دغه فابریکه په ګریش کې د بوغرا پر هغه لوی نهر و 50 کال وړاندې جوړه شوې ده چې د هلمند په نادالی او مرجی ولسوالیو کې پراخه کرهڼیز ځمکې خړوبوي. د اوبو او برېښنا د وزارت چارواکي وایي د دې فابریکې د دوو پخوانیو توربینونو د بیا ترمیم او یو بل نوي توربین د نصب قرارداد د یو اویا میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوې هندي کمپنۍ ته چې IPL نومیږي ورکول شوی. د ګریش د برق له فابریکې په 200 متری کې د یخي یوه وړه کارخانه د ډیزلي ماشینونو په برېښنا چلیږي. د دغه کارخانې مسؤل عبدالرؤوف وایي میاشت کېږي چې ټول کارونه په ډیزلي ماشینونو کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ول د برېښنا مسؤلینو برق په دې خاطر ورباندې بند کړی دی چې توربینونه نوي کېږي. رؤوف راته ویل د برېښنا د فابریکې د کارونو ځنډ او د برق نشتوالی کاروبار خراب کړی دی.
تقریبا درې ترانسفرمر موږ درا سوي دي. هغه داسې چې راسي کمزورې دي، موږ لاندې د ترانسفرمر دی چې هغه په زور باندې هلته اولټ نه سپره کولی ترانسفرمران سوځي. موږ کاروبار ډېر خراب دی، دغه د تیلو مصرفونه مو ډېر زیات دی او موټران مو سوځي خاص د برق د وجې. برق نشته په ښار کې اصلا، برق تر سره نه. د ګریش خلک پر دې په بدل خوابه دي چې اته دا سامانونه بیا ماخر نه وي. سامانونه بم نه سپنځه کال باندې واخونه جوړ شوی جنریټران راوړی دي په قرارداد کې دا ورسره لیکلي دي چې دا ماشینه باید چالانه وي دا ماشینه په 15 کال لاندې نه دی بس سوی تیل وای را روان دي خلک یې خوري
د هلمند دولت مسلمان وای د ګریشت د بندبرګ د فابریکې چارې باید په 2 کلونو کې بشپړې سی وای خو هندي انجنیرانو د کار پر ځای اکثر پیسې په سفرونو او نورو شخصي مصارفو لګولې دي د ګریشت د برښنا مسؤل عبدالوکیل ول د آی پی ایل په نوم د هندي کمپنۍ مسؤلینو په ګریشت کې د کاروبار د کسانو ترڅنګ د هغه تجارانو په میلیونونو افغانۍ پور هم وړل چې د برښنایي توکو سوداګري کوي
پوروړی ولار سید و ساته دوی د شکار کړی د پلاچ راغلی د شار ټول خلک چې د دوی سره کار دروز مزدور پیسې پر دوی پاتې دي چې دوی تللی دي د دې ځای سره په دغه ټول شرکتو کې بیکاره ترین شرکت د آی پی ایل په نامه دی دغه شرکت دی نو ډیر په تنګ دی ولی په زموږ اوبه ډیر کښته سوی دي دلته غریب خلک سره چې 100 روپۍ د لیړۍ چلی مازیګر زی اوبه پراپورته کې کجانیټر بوزي دی په 1500 د ورځې دی یو ټانکۍ اوبه نشي پورته کولی
د ګریشک د برښنا مسولین وای د برښنا د نوې شبکې د جوړولو لپاره وسایل هم چې په برښنا شرکت پورې اړه لري لوړان دي دوی تر رسیدلې دي خو د هندي کمپنۍ او انجنیرانو د سست او ناکام کار لامل پر ځای پراته دي د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ول د هندي کمپنۍ د نه فعالیت لامل مرکزی حکومت خبر کړی دی او د اوبو او برښنا وزارت قرارداد اخیستی دی او یو ترکی کمپنۍ ته چې سنترال نومیږي ورکول شوی دی والی ازادي راډیو ته ول ډیر ژر به په منظم او نومدار ډول د ترمیم درېدلې کارونه پیل سي
ما هغه پروژې چې کار لاندې وي او هغه پروژې چې مخکې تطبیق شوي وي او هغه پروژې چې نیمه پاتې دي د دې ټولو په اړه ما یو معلومات راوخته چې د هغې جملې نه یو هم مشکلات په پروژه د برښنا د ګریش کې چې د هغې سره سم حیات مې وټاکه او د حیات سره معلوم شو هغه پخوانی هندي شرکت چې دلته فعالیت درلود په مختلفو دلایلو هغه یو اندازه کار کړی او نور وظیفه یې ترک کړي دي چې دا موضوع مونږ مرکز سره شریکو مرکز د رئیس صاحب جمهور د هدایت سره سم وزارت برښنا ته وظیفه ورکړه او هغوی اوس نوی یو ترکی شرکت سره قرارداد کړی د سنترال په نوم چې انشاءالله په لنډو ورځو کې د دې کار شروع عملا شروع کیږي او تاسو ولې چې د دودوم ایسی کار چې هغه د خار منځ کې ده د هغې مواد هم کافي رسېدلي په ګوند ګودامونه کې
د هلمند دولتي مسولینو ازادي راډیو ته ویلي دي د برښنا د توربینونو د کارونو د پیل سره جوخت باید دوه هغه جنراتورونه هم چلند سوي وي چې لوړان دي ورول سوي دي خو ویل کیږي هندي انجنیرانو یې د روغنیاتو مصارف تیر کړي دي او جنراتوران یې لا نه دي چلانه کړي موږ د ډیرو هلو ځلو سره سره د هندي کمپنۍ د مسولینو سره په خبرو ونه توانېدلو کچیرې د ګریشک د بندبرګ فابریکه په اساسي ډول ورغول سي ټول ظرفیت به چې اوس 1.5 میگاواټ دی تر 15 میگاواټ لوړ سي چې بیا هم د ګریشک د شار بسنه نه کوي ځکه د برښنا د ریاست مسولین وای د دوی تخمین او برسي شي چې د ګریشک بازار او نږدې سیمې نږدې 10 میگاواټ برښنا ته اړتیا لري چې امکان لري د کجکی له برښنا کچیرې ډیر سي د ګریشک اړتیاوي هم پوره کړل سي محمد ریاستای تازه رادیو هلمند
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org
زموږ خپل ساده رادیو اوري اوس په د ساينس لډګره دا راپور له اسمت فروانس خبرو چې د سعودي عربستان د چټک اورګاډي د فعالیت پیل دوه پاړې جوړ کړی دی
د سعودي عربستان تر ټولو چټک ریل ګاډي راتلونکي اونۍ په پټلې رواني شي دا ریل ګاډي به چې حرمین نومیږي د مکی او مدینې د سپیشلیو شارونو او جدي ترمنځ تګ راتګ کوي او نه یوازې د سعودي عربستان خلکو بلکې د حج او عمره لپاره د تلونکو بهرنیانو تګ راتګ به اسانه کړي دا ریل ګاډي په یو ساعت کې تر 350 کیلومتره سرعت لري او تمکیږي چې په یو کال کې 8 میلیون تنه پکې سفر وکړي دا ریل ګاډي او ریل لارې یو هسپانیایي کمپنۍ جوړ کړی دی د تورته ریل ګاډي به د ریاض او جدي شهرونو ترمنځ هم تګ راتک پیل کړي سعودي عربستان وایي هر کال دغه هیواد ته شاوخوا 40 میلیونه بهرنیان د حج او 1 میلیونه نور د عمره د ادا کولو لپاره ورځي حاضر دمه د نړۍ تر ټولو چټک ریل ګاډۍ د چین د شانګهای ریل ګاډۍ ده. دا ریل ګاډۍ په یو ساعت کې 430 کیلومتر سرعت لري. د سعودي عربستان ریل ګاډۍ به په نړۍ کې شپږم چټک ریل ګاډۍ وي.
دوستانو د ساينسي موضوع خو مو واورېدله. تاسو کولی سئ د ازادي راډیو ټول راپورونه زموږ پر ویب پاڼه هم وګورئ. پاته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org